بسم الله الرحمن الرحیم. سعید صاحب د حج په ورځ دي د نړۍ ګوټ ګوټ نه جیان مکی معظمه ته چې سوچ د حج مراسم تر سره کی. د حج د عظیم اجتماع اصلي فلسفه تاسو ترنګ ایم اوریدونکو ته بیانولې شوې.
ډیره مهمه او په ځای پښتنه ده. الله جل جلاله خیر ده کې نن او دغه لس ورځې د ذوالحجې چې دي تختنه هم ورځې یعنې نهمه چې عرفات ده او لسمې بیا د اختر مبارکه ورځې سبېږي. دا ډېرې مبارکې ورځې دي او الله جل جلاله په دې ورځو باندې والفجر ولیال عشر تر نامه لاندې په قرآن شریف کې قسم یاد کړی دی او دې ورځو ته ډېرې مبارکې ورځې ویلي. په دې خاطر باندې د دې ورځو احترام د دې ورځو کې د الله جل جلاله ذکر او یادونه د نورو ورځو په نسبت باندې او په دې ورځو کې د خپل منځي قرباني او د خپلو منځو کې او د لاس ورکول د ورورولۍ هغه ثبوت پیش کول وړاندې کول دا تقریبا ډېره مهمه او ستره موضوع ده. د حج اجتماع د نورو اجتماعګانو په شان باندې د اسلامي امت د ولسونو ترمنځ د وحدت او یووالي اجتماع ده. موږ په اسلام کې څو اجتماعګانې لرو چې هغه د کلي نه شروع کېږي. په کلي کې د مسجد اجتماع د پنځه وخته بیا د جمعې اجتماع د چاغه د څو کلو او څو قریو تر منځ را یوځای کېدو سبب ګرځېږي. بیا د اخترونو اجتماع د چاغه د څو مکملو ولسوالۍ د را یوځای کېدو سبب ګرځېږي او ټول باید په یوځای کې او په سور میدان کې جمع شي او په خپلو منځو کې د ورورګلۍ تعهد تازه کړي. او بیا ټول نه ستره اجتماع د اسلامي امت هغه د حج بیت الله ته زیارت اجتماع د چاغه خاصې ورځې دي. الحج اشهر معلومات یعنی هغه معلومه ډاګیزه ورځې دي چې الله جل جلاله هغه را ډاګیزه کړي. په دې خاطر باندې دا ورځې او دا شپې د اسلامي امت ترمنځ په اتحاد او یووالي د اسلامي امت د مسایلو د حل په خاطر باندې د مسلمانانو د کانګري او اجتماع د اسلامي امت د سیاسي مسایلو په خاطر باندې په خپل منځي مشورو او دغسې ورځو دپاره مختص شوي. متاسفانه چې د دې نه دغسې فاده موږ نشو کولی. موږ فقط هماغه یوازې عبادتي موضوع چې د حج تقدیم دی هغه ترسره کوو او د هغې نه وروسته د هغې څنګ کې چې کوم نور کوم هغه فلسفه د حج چې هغې پورې مربوطه او الله جل جلاله او د هغې رسول صلی الله علیه وسلم د حج په مبارکو ورځو کې کوم ارشادات فرمایل د اسلامي امت لپاره کوم مشورې ورکولې اسلامي امت لپاره کوم صلاحګانې او مشورې د اسلامي امت د مختلفو ځایونو نه د راغلي هیئتونو تر منځ کې دي هغه منتفي دي په دغه وختونو کې. هغه نه تنها هغه م ترسره کېږي بلکې فقط په یو محضو هماغه فرضي شعائرو کې مختص کېږي او اسلامي امت د دې نه برخه ده. زما خو ارزاده چې دا د اسلامي امت سره او عظیمه اجتماع ده او په دې د دې اجتماع نه باید عظیمه استفاده وشي. په اسلامي امت نن د ډېرو بدو مسایلو سره مخ دی. ټول اسلامي امت فتنه او فساد راپورته شوی. هغه په سوریه کې دی، هغه په لبنان کې دی، هغه په مصر کې دی، هغه په یمن کې دی، هغه په سعودي کې دی، هغه په پاکستان او ایران او افغانستان کې دی، هغه په هر ملک کې دی. د اسلامي امت نن د فجایعو سره مخ دی، د جنګونو سره مخ دی. موږ لیبیا نه نیولې تونس پورې تونس نه نیولې تر بنګلادیش پورې ټول په دغسې مصیبتونو کې اخته یو. په دې خاطر باندې د اسلامي امت مشرانو ته پکار دي، د اسلامي امت سیاسي کادرونو ته او سیاسي لیډرانو ته پکار دي او پکار وو چې په دغه ورځو کې د دې ورځو نه په استفادې سره چې په حج کې سره راغونډېږي هغوی سره یو متحدې کتلې په حیث باندې خپل دغه ټول مصائب او خپل ټول دغه مسائل تر نظر لاندې ونیسي، بحث پرې وکړي او د اسلامي امت لپاره یو جامع او هر اړخیزه داسې یو لاره چې هغه ټول پته د دې نه چې د مذهبونو اختلاف پکې پرته دینه چې د شریعتونو اختلاف پکې داسې یو مشترکه لاره اختیار کړي چې په هغې کې سنی او شیعه او په هغې کې ټول مسؤول مکتبونه سره متحد د یوې پرېکړې خاوندان اوسېږي. او دا اسلامي امت نن چې د صلیبیانو په لاس باندې په دغسې یو ستر مصیبت کې ککړ دی، د دې مصیبت د راایستلو لپاره لاره پیدا کړه. الله جل جلاله په اسلامي امت باندې او په ټول مسلمانانو باندې رحمت
وکړي. بس سید صاحب د تاسو له څرګندونو دا نتیجه مو اخلو چې د حج عظیمه اجتماع عبادي اړخ سره سیاسي اړخ هم لري. څو مسلمانان چې د نړۍ بېلابېلو برخو نه په دې اجتماع کې سره راټولېږي، خپلو کې سره وګوري، د یو بل درد او مشکل نه هم خبر شي او د هغه مشکل یا مشکلاتو د حل لپاره په ګډه یوه لاره ولټوي، نو سیاسي اړه هومره اهمیت لري څومره چې عبادي اړخ اهمیت لري. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د سیاسي اړخ مخنیوی کېږي؟ د تاسو خبره دې اړخ ته ولې زیاته توجه نه کېږي؟
ما همدغه عرض مخکې په خپل خبره کې وکړ شو چې موږ یوازې عبادی اړخ باندې په فشار کې یو هلته حالات دغه شی جوړ شوی چې موږ یوازې عبادی اړخ ته خلک توجه وکړي او حتی د حج په خطبو کې عبادی اړخ باندې په فشار کې یو په منځ او په اخلاق باندې او حسنه باندې چې باید په فشار یو شي په فشار کې یو هم د سیاسي اړخ د اسلامي امت کاملا د منځ ته دغه علت ده چې دا د واکمنانو او د هغه شیوخو په لاس کې مسله ده چې هغوی دغه پروګرامونه منظم کوي هغوی اصلا هغوی د خپلو پادشاهیو او د خپلو نظامونو د خوندي پاتې کېدو په خاطر باندې د دغسې مسایلو نه ازان لرې ساتي ولکه او که نه دا د هغوی په خیر مو چې هغوی د اسلامي امت ټول سره متحد کړی وي او د هغوی د اتحاد په اړه یې د ټولو قومیتونو د ټولو ولسونو د ټولو مذهبونو مشترکه یو ستره سیاسي شورا اعلان کړی وی چې د حج په ورځو کې به مجلس کوي او دوی به د اسلامي امت په ټولو مسایلو باندې په ټولو سیاسي مسایلو باندې به بحث کوي ولې موږ د عبادت اسلام یوازې تعبدي نظام نه دی اسلام د ژوند مکمل نظام دی او مکمل نظام دي ته وایي چې لکه الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون بل ځکه فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون بل ځکه فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون یعنی حکم د الله تطبیق کول څوک چې نه کوي هغه کفر دی ظلم دی او فسق نو حکم د الله تطبیق په خپله دا سیاست دی او د دې سیاسي پلو د عملي کولو دپاره زموږ امت ته په کار وو چې دغسې یو اجتماع ولري زه په دې باندې په فشاري کوم چې د اسلامي امت مسؤولین حتی په خپله د سعودي حکومت او کوم مسؤولین چې دي هغوی باید دې ته کلکه توجه وکړي چې د اسلامي امت داسې یو اجتماع په دغه ورځو کې جوړه کړي په هغې کې د مذهب او د رنګ او نسل نه پرته ټول امت شریکي او په هغې کې داسې مشترکې فیصلې وشي چې د دې اسلامي امت نه د دې مسائلو د مصیبتونو د وتلو لپاره یو بهترین لار پیدا شي او دا په خپله عبادت دی د انسان خدمت او د مشکلاتو نه د لرې کول او په د نورو مسلمانانو لاسنیوی دا په خپله د اسلام اصل او اساس جوړوي.
سید صاحب شاید د حج سیاسي اړخ د مسلمانانو د وحدت ویښتیا او د هغو د مشکلاتو د یاوري او دغه راز د استعمار د څیرې د بربنډېدا سبب کیږي چې د هغه اړخ مخنیوی کیږي یعنې د سیاسي اړخ که چیرې دا سمه وي کیدای شي غربي استعمار په غیر مستقیم شکل د دې دسیسې تر شا وي
غیر مستقیم ورته وی او کوم مستقیم ورته وی زه کوم چې غیر مستقیم به نه بلکې مستقیم به په دې خاطر باندې چې کوم نظامونه چې حاکم دي هغه نظامونه د غربي استعمار لاسپوچی نظامونه دي او دا د دې نظامونو ته هدایت دا دی چې حتی د مجاهدینو دپاره حتی د هغه کسانو دپاره چې د فی سبیل الله په لار کې وتلي دي د هغوی دپاره دعا ممانعت کوي چې دا دعا مو نشي دا خو لا پرېږده چې موږ په سیاسي نظام باندې مداخله کړو ولې دا هغوی دپاره دعا کول د مسلمانانو احساسات راپارېدونکي دي حتی هغه علما نه پرېږدي چې هغوی په دعا کې یو خاص اثر او جذبه یې چې مسلمانان په هغې باندې تحقیق کېږي هغوی دعا ته نه پرېږدي په دې خاطر غیر مستقیم نه بلکې په مستقیمه توګه باندې په دې کې غربیان ملوث دي هغوی په کې لاس لري او پالیسي تقریبا د هماغوی طرف نه دوی ته وظیفې ورکول کېږي په دې کې خپله دا خلک ته دومره زموږ شیخان پکې دومره دغه نه دي خو زما عرضه دی چې که چېرته دغسې سالم حکمرانان الله جل جلاله موږ ته ورکړي زړسوان دي او په اسلام باندې لږ محبت کوونکي حکمرانان پیدا شي چې هغوی دغه حج د تعبدي جنبې تر څنګ د دې هغه سیاسي اړخ چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څرګند کړی هغه هم را ژوندی کړي او موږ وتوانېږو چې دا اجتماع د دې اجتماع نه په رښتینې توګه د اسلامي امت د وحدت یو ستر اجتماع جوړه کړو دا اجتماع داسې یو اجتماع جوړه شي چې په هغې کې ټولې فیصلې په داسې یو انداز کې وشي چې اسلامي امت په هغې باندې د مذهبونو د اختلاف د لرې کولو د اقتصادي مسایلو د له منځه وړلو د خپلمنځي جنګونو د حل د لارې پیدا کولو د سیاسي اصولو د یو سیاسي اصل د خپلولو د غرب په مقابل کې د نورو هیوادونو مقابل کې د پالیسیو د جوړولو په دې ټولو باندې دقیق غور وشي دا به زموږ د دې به دعا کوو چې الله جل جلاله زموږ په حکمرانانو کې صالح او نیک خلک دغه شي پیدا کړي چې هغوی دغه مسله توجه وکړي.
صحیح صاحب تاسو ډېره مننه.